السلام علیکم ازادي رادیو او ریزه امید زهیر مالم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یو بلې پښتو خبرونه ته خرغلی د ټایمز اف انډیا او رسپانډ د هند استخباراتي چارواکو له قبل راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلی زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زر نیولې دي. د رسپانډ نن لیکلي په دې اندازه سره زر هغه مهال نوموړي سره ونیول شول چې له دوبۍ هندوستان ته ستنېده. رسپانډ د دې اندازې سره زر روبیا 13.1 کروڑ هندي کالداري خودلی او زیاتوي. پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. رسپانډ لیکي پیښه د اپریل په 25مه شوې خو نوموړي تر اوسه ځکه نه دی نیول شوی چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. د ټایمز اف انډیا د هندوستان د استخباراتي چارواکو ته د سپینوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه هم راخیستې چې ویلي دي په دې اړه حیرانه شوي او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت رسما په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت بهید رسیس فصیح الدین او د نورو چارواکو ترمنځ دي چې اوس یې د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنه شوي او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته په ننوتو او خپل سریو ته رڼوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وایي د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. ټرینډ نیوز خبري اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خپروي پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورټ وزارت مرستیال جسور بیگ چوریف د تاشکند د پانګونو په درېیمه نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ وه په دې اړه څرګندونې وکړې. د دې خبر پر بنسټ ښاغلي چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لاره وبلله. وایي ویل چې د اورګاډي د دې پټلۍ په بشپړېدو سره به ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دي ویلي. د حماس ډلې یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی به نن د مې په 4مه د مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې روسي ډلې په توګه پیژني دا خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړې ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شوي معلوماتو پر بنسټ پرون د مې په 3مه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برونز له رسېدو وروسته د حماس د چارواکي دا څرګندونې وکړې. برونز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسېدلی دی. او د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی پرون پر خپل هیواد د روسیې د یرغل د 8مې ورځې په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسې د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زیلنسکی د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې وویل چې اوکراین له یوه سخت پړاو څخه د تېرېدو په حال کې دی. خو د ده په خبره تر دې هم یو بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو جګړې پای ته رسول دي. ښاغلی زیلنسکی دا څرګندونې بېګا داسې مهال وکړې چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندوي حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. روسیې د 2023 کال د فبروري په 4مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. رنو اوریدونکو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوې اعلامیې کې لیکلي د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. د اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بیا خلک له لوږې او بې وزلۍ شکایتونه کوي او تر څنګ د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي دي چې د می میاشتې وروسته به د خوراکي توکو د وش د مرستو بهیر بند کړي. جزئیات یې راپور کړي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سرې میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او دا ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سرې میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دې تګلارو ته د بیا کتنې وخت رارسېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سرې میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د ده په وینا هلته دایمي رول لري ډېر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي. میتیو همداراز یادونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره پکار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوسمهال دا مصارف چې ډېر زیات دي د ملل متحده وینجوګان یو څه په هغه کې صرفجوي صورت عمومي کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توزیع کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکوونکي هم وزګار شوي دي. پاین حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشري مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکي د هیواد په ځینو سیمو کې مستحقو خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسېدو خبره کوي. د دوو اوریدونکو خبرې اورو.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ څخه کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي.
زه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ خبر درسره کوم. عبدالرحمن د مرستو انجینران و داسې دي، نو ډېر دا غریبانو خلکو ته مرستې نه رسېږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان وي، دا ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي. کارتونه واخلي د یوه په نامه خوري، دوی هغه خبر هم نه وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلی دی چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. په افغانستان کې د WFP ویاند ضیاءالدین ساپی ازادۍ راډیو ته وویل په روانه می میاشت کې به یوازې 2.5 میلیون افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. WFP له تیر میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د مرستو د کمیدو خبر ورکړی و. د مرستندوی ادارې تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او پرون د می دریما یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ د خبریالانو رسنیو د ملاتړ ټولنو د اعلامیو او راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې وښودي. RSF یا د بی پولی خبریالانو ټولنې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو تر ټولو بد هیواد وباله، او دای هم ویل چې یوازې تیر کال شپږویشت درجې شاته تللی دی. د ملګرو ملتونو د خود څانګې هم په خپله اکسپانه لیکلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 80% ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې د همداسې یوې خبریالې د ژوند پر ژوند باندې کرښې تورې شوي دي، او تر خوا یې هغه چې اوس څه وضعیت کې ده په دې اړه به هم واوري.
فرهناز الکوزی د زن او ژوندون تلویزیونونو لپاره کار کاوه. هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤوله مدیره هم وه، خو دا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیاره برخلیک سره مخامخ دی. فرهناز د هغه څه لپاره چې له لاسه یې ورکړي غمجنه ده، او د هغو ورځو حسرت یې په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبریالې په توګه د کار هڅې یې کولې.
ما یو عمر خواري کړې ده چې تر څو ما خپل ترونه، خپله کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړي، تر څو زه دغه پوهنځی وم، یوه ژورنالیسته سم. بیا مو یو عمر په دې پار پارې کړې چې راسم په رسنیو کې کار وکړم. زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خاورې سره خاورې سول، صرف او صرف د یو چا د لاسه لقب ورته طالب ورکړ شوی دی، او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو د محدودیتونو، ځورونو او ویرونو له کبله 80% افغان ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 ښځینه او نارینه خبریالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو پر راوروسته څه باندې 2.5 کلونو کې د 50% تلویزیونونو، 40% راډیوګانو، 60% خبری اژانسونو او 80% آنلاین رسنیو خپرونې بندې شوې. په عین حال کې د بیپول خبریالانو ټولنې RSF پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبریالانو مرګ ژوبلې او توقیف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې 26 درجې شاته تللی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبریالانو د خپل سرو نیونو له کبله اندېښنه لري. د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان د خبریالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعاوې ردوي، خو پرون د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اګوست له 15 راهیسې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوي چې بندي کول، لنډمهاله توقیف، احضار، شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري او لمغ سره یا سی او سم لژمنه سره سم د ازادي رادیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او بیا په سي درسي سات خبريږي. واوري خو وخت ولاره.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. بایفتن چرا میگو مرا میکشه شوارم. تفلخ بیازو زنده نمی مونه یا اگه بارم با کس دگه شاید بته، اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه تفلخ ده به دنیا آورده، با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دگه. بسیار مشکلات دید سر همین دخترکش که میشه دختر چهارمیش. ولی بسیار گریه کرد، گفت که من میفهمم کی مرا میکشه، مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان